پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم و بولی چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه په خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. چارواکي وایي پر کابل پانتون د برید یو بل عامل هم نیول شوی، او د امریکا ولسمشر د سایبری امنیت یو لوړ پوړی چارواکی له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د 2000 نور سرتیرو هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دیره دي چې د راتلونکو جنوري میاشتې نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالي او مسؤلانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل وته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوی ټول امریکایي سرتیری د راتلونکو کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرۍ مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدان یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ویلي چې د کابل پوهنتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن دا خبره پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د بریدګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پوهنتون د برید یو عامل وژلی او یو بلې نیولی. د دغه برید یو اصلي عامل مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی وو. د کابل په پوهنتون باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید او چاودنې وشوې چې په نتیجه کې د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان وژل شول او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. د فاریاب ولایت قرمقل د پولیسو قماندان د څلورو سرتیرو سره وژل شوی. دغه ولایت د امنی قماندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه شوی. هغه ویل چې د قرمقل ولسوالۍ د امنی قماندانۍ سرپرست سفر رئیس او د هغه څلور ساتونکو عسكر بیګاله وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د طالبانو په برید کې شپږ نور افغان عسكر ټپیان شوی هم دي. د افغانستان د ولسمشر په خوانی مرستیال عبدالرشید دوستم هم بیګا په همدې سیمه کې د افغان پوځیانو د سوق ادارې مرکز ته ورغلی وو. د دوستم د مطبوعاتي دفتر مسول حبیب الله قویاش ویلي چې دوستم د افغان پوځیانو د مورال زیاتولو لپاره سیمه ته ورغلی، خو طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو لیولوی کم څخه استلی دي. ډی پی ای خبری اجنس لیکلی چې د هیواد د کورنۍ چارو وزیر جیرلډ دارمانیان په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال سټیټ د فرانس سټیډیوم څخه استل شوی او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوال چې د اوسېدو ځای نه لري بیا یې کمپونه جوړ کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړی. برحاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کربس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې او هم یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا وې رد کړې وې. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم امریکایي چارواکو د کریس کربس لخوا د ټاکنو د ګنګوسو د کنټرول لپاره په کار اچول شوی وې پانه ستایلې، خو د ټرمپ غوسه یې پارولې ده. د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د سایبری امنیت څانګې مشر کریسټوفر کرپس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي و چې د نومبر 3مې ټاکنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خوندي ټاکنې وې. کرپس مخکې وړاندوینه کړې وه چې له خپلې دندې به لرې کړای شي. بل ورته د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتون کې بالستیک توغندای په آزمایشي ډول په نخه او لمنځه یوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. پنټاګون د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې قاروشتونکی توغندی جوړ کړی چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندیو دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا د هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. او د روسیې پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا د قانون د تعدیل د هغه پکیج یوه برخه ده چې روان اوړی په یو ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې یې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2026 کال پورې په واک کې پاتې شي.
اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې وګورئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو لسو شرطونو هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس هم میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبري امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې درغلۍ ادعاوې چې ټرمپ راپورته کړي بې بنسټه وبللې. خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان هم مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې څو ورځې وروسته د افغانستان په اړه په جنیوا کې نړیوال مرستندوی کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس دوه ورځې دوام کوي، د نومبر په 23 او 24 د کانفرنس لپاره هم مختلف لوري تیاری نیسي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو لسو شرطونو هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی. د کابل استډیو سره د پردیس خبرونه ته ښه راغلاست. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې دغه لس شرطونه چې د افغانستان پر حکومت ایښودل شوي د نړیوالې ټولنې لخوا او د افغانستان حکومت هم هر کلی کړی، دا کوم شرطونه دي؟
بلی ډیره زیاته مننه. د جنیوا کانفرنس له را رسیدو سره نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې، له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ ځواب ویلو د تګلارې دوام، او د مرستې رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول هغه څه دي چې وړاندې شوې دي. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حامد تهذیب نن ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهور اسلامي افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوې دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی، او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خپره ده، د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرنس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. دغه لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي دي. بلې نوري صاحب.
بله پردی صاحب، د دغه کانفرنس په اړه ګمانم چې طالبانو هم عکس العمل څرګند کړی دی، که څه هم اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو ته بلنه ورکول شوې ده، په دې کانفرنس کې بلنه ورکول شوې، خو دوی دغه بلنه رد کړې ده. طالبانو څه ویلي دي؟ بله پردی صاحب،
طالبان ویلی لبل خو بیا طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه مرسته چې اغیز په مستقیم ډول په افغانانو نیوی بیګټی دي. هغه ویل
بلې قدر من اوریدونکو یو ټکنیکی ستونزه د کابل سره زموږ اړیکه پرې کیږي، پرلپسې زموږ معذرت ومنئ، خو بیا هم همدې موضوع ته به دوام ورکړو. د لکه څنګه چې مو وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23مه او 24مه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال مرستندویه کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د لسګونو نړۍ هیوادونو او د غراز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. دا ورسته له هغه چې په 2015 کال کې د افغانستان په اړه ورته د بروکسل کانفرنس جوړ شوی او په هغه کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې وه. د جنیوا په کېدونکو کانفرنس کې به هم له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه دی، یعنی د 2000 تر 2023 کال پورې نړیوال مرستندویان او نړیوال سازمانونه له دې هیواد سره د مرستو ژمنې کوي. خو تر دغه کانفرنس مخکې ځینې اندېښنې هم راپورته شوې چې نړیوال مرسته کوونکي دا ځل غواړي چې خپلې مرستې د افغانستان د حکومت پر اقداماتو پورې وتړي چې دوی د اداري فساد د لمنځه وړلو او د غراس په افغانستان کې په تیر 19 کلونو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو په برخه کې د شویو پرمختګونو د ساتنې په برخه کې اقدامات کړي دي. 2023 کال هم د افغانستان حکومت د خپل ځان لپاره هغه هدف ټاکلی چې غوړي تر هغه وخت پورې تر ډیره خودکفاشي او نور د نړیوالو پر اوګو بار نه وي. په همدې ترڅ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس ملیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندي افغانستان ته د سفر په مهال له کورنیو بې ځای شو افغان کډوالو ته د سازمان له لوري د مرستو د دوام خبر ورکړل. ایران او پاکستان هم وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له زغمه کار واخلي. رحمت الله افغاني نور تفصیل اوروي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری رئیس افغانستان ته د خپل سفر په څلورم ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه زیات کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال لري. فلیپیو ګرینډي د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې د سولې خبرو د انسانانو د ژوند د ژغورنې او د بې ځایه کېدو د بدبختۍ له منځه وړلو لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی. نوموړي وویل چې د میلیونونو افغانانو راتلونکی او هم د افغانستان بیا رغونه او پراختیا لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنې د سولې په خبرو پورې اړه لري. ښاغلي ګرینډي زیاته کړه دی به د جنیوا په غونډه کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به جوړې سي خبرې وکړي او نړیوالې ټولنې ته به دا ووایي چې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون میلیونونو افغانان اوس هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
I think that one message that I will pass
ز فکر کوم هغه پیغام چې زبې د جنیوا غونډه ته لزان سره یوسم ده چې مهیروي په لړ محل کې د کورنوي بې ځای شوی په ګډون میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې خوراکي توکي، پاکي اوبه، روغتیايي خدمتونه او سرپناه پکې شامل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس له پاکستان او ایران او غوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې لزغمه کار واخلي، ځکه د په خبره دا چې دوی په دو طالبانه ډول نه راستنیږي بیا به کډوال سي. ښاغلی ګریندی د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو د لړۍ له غځېدو خبر ورکړ او ویل چې د دولت او د دغه سازمان له نورو شریکانو سره د کار د دوام هدف افغان کډوالو او په دغه هیواد کې میلیونونو کورنیو بې ځایه شویو ته د بنسټیزو حل لارو راوستل دي چې په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري پایښتي پانګونه او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول دي. د وویل چې ډیری بې ځایه شوي نسي کولای چې خپلو اصلي استوګن ځایونو ته ستانه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د شمیرو له مخې دا مهال افغانستان 4 میلیونه بې ځایه شوي لري چې یوازې په روان میلادي کال کې 2,00,000 کسان د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي وایي چې له ولسمشر غني د ده له لومړي مرستیال یو شمیر وزیرانو او ډیپلوماټانو او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره هم کتلي او د افغان کډوالو او بې ځایه شوي د ستونزو په اړه یې له دوی سره خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شو او سم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنګونی او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سره د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو په حواله ټینګار وکړ. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د پنګونی او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود او پلاوی سره د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په هوکړه لیک یا ابټا کې د پاکستان د ستونزو او ننګونو او په دغه هوکړه کې د تعدیلاتو په اړه خبرې کړي. غنی ټینګار کړی چې د سیمې د اقتصادي پراختیا لپاره باید خپل لیدلوری بدل کړو او هغه تخنیکی ننګونې چې د ستراتیژیکو همکاریو او د دغه لیدلوري د تطبیق خنډ ګرځي باید لرې شي. ولسمشر غنی همدارنګه ویلي چې افغان سوداګر د پاکستان په ګمرکونو او بندرونو کې له زیاتو ننګونو سره مخ دي چې د دوی د زړه د ماتوالي لامل ګرځېدلای. په بیان کې راغلی چې جمهور رئیس په دغه کتنه کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د کاسا زر ټاپ او ټاپی په ګډون پر سترو اقتصادي پروژو زیات تمرکز وکړي. د پاکستان دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او له افغان چارواکو او سوداګرو سره یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري ژمنه کړي. ازبکستان افغانستان ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود کې په ډاګه کړي چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغانستان سره خپل دوه اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دغه لارښود کې دا هم راغلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمې الوتنې هم په 2023 میلادي کال کې بیا پیل شي. د راپورونو له مخې د کابل تاشکند او تاشکند مزار شریف ترمنځ مستقیمې الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري کې بیا پیل شي. په فرمان کې راغلي چې ازبکستان غواړي افغانستان ته د اوسپنیزې پټلۍ او د برېښنا مزو لیږد پروژې ګړندۍ کړي. ازبکستان دا هم غواړي چې د ګمرکي پړاوونو بهیر ساده کړي چې له ګډې پولې ترانزیتي توکي په اسانه ولیږدول شي. دغه هیواد په پام کې لري چې سمنټ، اوسپنه، ګاز او خوراکي توکي لکه غنم، هګۍ او سابه په ټیټه بیه افغانستان ته صادر کړي. افغانستان اوس مهال منځنۍ آسیا ته پام اړولی او غواړي چې له دې لارې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. اوس مهال افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 400 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,00,300 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. ورسته لغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه خپل دفاع وزیر مارک اسپر لدندې لری کړ، ولسمشر ترامپ د غراز د سایبری امنیت یو جګ پوړی فدرالي چارواکی هم لدندې په دې خاطر لری کړی چې ویل کېږي د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلۍ ادعاوې چې ترامپ راپورته کړي بې بنسټه بللې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی په سټوډیو کې. سره د ستانکزي صاحب مهرباني.
مننه کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د 2020 کال د نومبر 3 ولسمشری ټاکنې له درغلې او ډکی بللې دي، تازه په یو پریکړه کې د کورنی امنیت د وزارت د سایبر سکیورټی یا د سایبری امنیت یو جګپوړې فدرالي چارواکی چې په خپل دی وی څنګ مشر د سایبری امنیت هغه لدندې لري کړی دی. د دې دلیل دار وړل شوی دی چې کریستوفر کریپس چې د همدغه څنګ مشر ویلی دی چې البته تیرونه ویلی چې په یو بیان کې ویلی چې د امریکا د 2020 کال د نومبر 3 ټاکنې تر ټولو خوندي او امن ټاکنې وي د امریکا په تاریخ کې. خو ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې چې د کریستوفر کریپس د ریکولو په خاطر ورکړې دی ویلي دی چې د کریپس دغه څرګندونې ډېرې ناسمې وي. ښاغلی ترامپ وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي، د ځینې بیلګې هم راوړې دي. د بیلګې په توګه ویلي دی چې آن مړو رایه ورکړې دي، البته د ویلي دي او دا چې په ځینو سیمو کې د دوی څارونکي رای ورکونی مرکزونو ته نه دی پریښودل شوی او ماشینی غلطیانې هم شوی دي. په دغه حساب باندې دی وایي چې دغه انتخابات له ډیرو درغلیو ډاکو. د کریستوفر کریپس لری کولو غن خبرګونونه پارولې دي. په اولین ټویټ کې چې کریپس لری کېدو وروسته ورکړی دی، هغه ویلی دی چې د امریکا لپاره خدمت کړی دی او د خبره باندې چې موږ نن دا کار وکړ، نن مو دفاع وکړه څو سبا مو خوندي وي. البته دا د لمړی نه ټویټ دی تر لری کېدو وروسته. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی هم توند خبرګون ښودلی دی او ویلي دي د لزایه چې ترامپ دا سړی ستایلی وایي ځکه چې د سایبر سکیورټي یو اکسپرټ و یو متخصص و، هغه یې په دغه شکل باندې لری کړی دی. په خپله جمهوری پالو هم په د ولسمشر ترامپ باندې انتقاد کړی دی. له هغې ډلې د نبراسکا ایالت استازی بن ساس چې البته سناتور دی، د اولین جمهوری پالی په توګه باندې ویلی دی چې کریس کریپس ډیر ښه دنده ترسره کړه او په ټولو ایالتونو کې چارواکو ویلی دی چې هغه ښه کار کړی و او باید نه وای لری شوی. اوس به د کریس کریپس په ځای چې د کورنی امنیت په وزارت کې یو ډیره لویه څانګه مخته وړي د سایبر سکیورټی، دغه په ځای به اوس براندن والز موقت سرپرستی مخته وړي او معلومه بشي چې څوک راځي ترغه وروسته.
ستنځه سب کاوریدونکو ته وای دغه د درغلې او بنظمي او ادا چې ولسمشر ترامپ راپورته کړی دا او د انتخاباتو ګټونکو د هغه سیال بلل شوی، آیا تر اوسه خپل ماته منلې کنه؟
ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې خپل ماته نه ده منلې، خو یو وارې په یو شکل باندې، البته چې کارپوان او رسنۍ وویل چې ترامپ لومړی وار دی چې په یو شکل باندې خپل ماته ومنله. او جو بایدن یې که څه هم چې د جو بایدن نوم یې نه و لیکلی، مګر لیکلی و چې د په درغلیو باندې وګټله. دغه سټیټمنټ یا دغه دریز داسې وانګیرل شو چې ګواکې ترامپ ماته ومنله، مګر بیا وروسته په څو ټویټونو کې ویل چې ما انتخابات وګټل او هر وارې ټویټونه اضافه کړل چې دغه انتخابات موږ ګټو، زموږ مبارزه روانه ده. البته د ترامپ وکیلان په بیلابیلو ایالتونو کې دوی دوسیه جوړی کړی دي، دوی دعوا لري چې موږ بل قانوني لارو خپل مبارزه مخته وړو. او د تازه ویل دي چې معلومه نه ده چې څوک به دغه انتخابات ګټي د خبره، خو هر وار چې دا ټویټ کوي، البته دا د ټویټر لاري ډیر خپل اړیکی ساتي، هر وار چې دا ټویټ کوي ټویټر لاندې لیکي چې کارپوهان او د انتخاباتو نتیجه بل څه وایي، یعنی د ټویټ د ترامپ دغه ټویټ د هغو سرګندونو په خلاف د البته د ټویټر د سټیټمنټ له لحاظه چې رسمي ویل شوی دی.
بلې کور ودان البته د یادونه ور بولو چې په ډیرو ایالتونو کې چې د ترامپ ادارې یا د ترامپ کمپاین عریضې وړاندې کړي په ډیرو کې هم هغه عریضې رد شوي، ځکه چې دوی وایي کره شواهد نه دي وړاندې کړي. کور ودان د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر ترامپ د وروستي اقدام په باب مو واورېدل چې د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلي هغه اداوې چې ټرمپ راپورته کړي دي بې بنسټه بللې وي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د یو شمیر سیمو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه هم وسلوال طالبان او هم غیر مسؤول وسلوال د اوشر په نوم باج اخلي. دا ستونزه په ځانګړې توګه هغو ولسوالیو کې زیاته ده چې هم پکې طالبان او هم پکې حکومت پلوي ملیشي فعالیتونه کوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال اجمل آرین پر راپور کې.
دیرش کلن نیاز محمد دی خانابات ولسوالی اوسیدونکی دی. هغه ولسوالی چې هم پکې طالبان او هم پکې د حکومت د پلوۍ په نوم نور وسلوال فعال دی، خو نیاز محمد او کلیوالې له یو لوري هم روغ زړه نه لري. هغه وایي هم وسلوال طالبان او هم غیر مسؤول وسلوال د دوی له کرنیزو محصولاتو څخه د وشر په نوم باج اخلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو له هر ډول ګواښ سره مخ کېدای شي.
سنه پیګی دی یقین سکه مو خطرلار څه چاته عریضه وکي په دولت راځي دولت وایي موږ وسلات ځای کوسي مشکلاتونه طالبان سایه مونکلای نسو که اوسه که مثلا د خط طالبان د دولت ترمنځ کم خطي حالت هم طالب راځي هم اربکای راځي درې وړه که طالب شرو نه واخل د اربکای ور بسیر راځي اربکای وایي ماته مشرکه دی یقین چاته مساغه بشاره سره رسې یو تم بیل نسنه ام طالب راخلی ام مسلوال درخل
د چهاردری ولسوالي وستونکو 15 کلن عبدالقادر وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د کندوز له سیمهییزو چارواکو سره شریک کړې خو تر اوسه پورې ورته هواری نه دی موندل شوی.
دغه ستونزه خوسته ده. طالبانو په پروس کال یې په مغه لسمه اخیستله. سږ کال یې په خپل منځ کې سره کېناستل. د کورو کلي د منطقې خلکو ته وویل چې تاسو نور په شلمه برخه کې موږ ته په شلمه نه یو من راکړئ. سابق په لسمه اخیسته او دا نور وروڼه چې دي ولو چېرې دس رسی لري په زور یې پر ازای په هر قسمت یې په هر څه چې وسه رسي هغه اخلي.
د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی عبد الله هم له ورته ستونزې سر ټکوي.
دیخوا طالب راوړنې بلې خوا دغه راوړي اربکۍ را راوړي چې دا راکمت هو سره کمې وچې وخت ټولنه په ځای خلک خلک خپله شپه تېرېږي خپله ورځ تېرېږي غریب خلک دي اریان چې څوک ټولنه لار ورکه ده چې څه شوک موږ
د کندز د والي ویان اسمت الله مرادي وایي د دولت تر واک لاندې سیمو کې هیڅوک حق نه لري چې له بزګرانو څخه وشر واخلي.
په یوه او بل نوم باندې هغه ډلې چې له دوی څخه باج اخلي د دوی څخه د وشر او زکات په نوم باندې محصولات اخلي هیڅوک حق نه لري چې په بزګر باندې فشار راوړي. زموږ ولسوالان زموږ مسؤولین په ولسوالۍ کې مکلف دي چې د بزګرانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي، ځکه چې ولایتي اداره د کندوز د بزګرانو سره په ټولو برخو کې پوره همکاري ته چمتو ده.
که څه هم ښاغلی مرادي وایي چې د دولت تر واک لاندې سیمو کې څوک له چا باج اخیستو ته نه پرېږدي، خو ګڼ کاروانګر پر طالبانو سربیره له هغو وسلوالو ډلو شکایت کوي چې ظاهراً ځانونه حکومت پلوي ګڼي او په هغو سیمو کې چې حکومت پرې د واک دعوه کوي فعال دي. د کندز کاروانګر له څو کلونو راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. کاروانګر وایي حکومت که دوی د طالبانو له اوشر نه نشي ژغورلی لږ تر لږه د هغو ملیشو او خپل سرو وسلوالو مخه دې ونیسي چې ظاهراً د حکومت په پلوۍ ټوپک په اوږه کړی دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
په ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو اورېده خبریال چې په ځمه کې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسول محمد الیاس ای مرحوم په حق ورسېدی. د کورنۍ ته تسلیات وایو، د جنتې فردوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس ای دا به اول او اخره وینه نه وي، چونچې د یو اورېده خبریال او د په حق ورسېدی دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیام دا دی و دواړو طرفو ته او د دخلو قواوو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو څخه دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم، ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ست کړي پیغام پریږدم زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن سم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخښي سخت خپه او خوښینه يم
ملک ذاکر د هرات ولایت در سرپاړي په کې انده پیغام پرځم د الهلاس دایي مینا و ټول افغانستان ته د خطر زنګ دي او موږ ډیر په خوښي یو چې د دې ټیم د خوار د غریب په بدبختۍ زغ سره او هغه رسل د ازغ شهر چې خاموش کړی موږ په فصله کې غوندي عدالت د دې سره چې د جنت دعا کو خدای دې وبخښي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي. خو اوس اسد الله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. بل ورته د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح ویلي چې د رحمت الله په نوم دغه کس د کابل په پانتون برید کې مستقیم لاس درلود. د فاریاب ولایت د قرمقل د پولیسو قومندان له څلورو سرتیرو سره وژل شوی دی. دغه خبره د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وکړه. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له لوی کمپ څخه ایستلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتون کې بالستیک توغندۍ په ازمایشي ډول په نخه او لمنځه یووړ. او د روسیې د پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیڅ نقطې میدان هوایي بین المللي حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه موي.
د کار او ټولنیزو چارو لمین عبدالکریم هاشمی سره مرکه.